درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، که یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وای چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتین ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د پنجشنبې ورځ د 1444 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې 15مه، د 1444 هجري قمري کال د جماد الاول د میاشتې 15مه، او د 2015 میلادي کال د نومبر د میاشتې 6مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ملګرو ملتونو ټکان ورکوونکی راپور په غزې کې نسل وژنه لا هم دوام لري نومیږي. ورپسې ستوري په لمن کې پروګرام درته وړاندې کیږي، بیا ځلان د یون پروګرام هم لرو، او په آخر کې به تلپاتې خوشبوئی پروګرام درته وړاندې شي. ډیرو قدر منوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او که چیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس او درک دی farstoday.ir/bs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شان وقفې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. 12 ورځنی جنگ زموږ لپاره ستر درس درلود. د پاکستان په بلوچستان پوهنتونونو کې څه د پاسه 200 افغان محصلین زده کړې کوي، او د افغانستان د طالبانو د حکومت لاوی ترکیې ته رسېدلی چې له پاکستان سره په خبرو کې ګډون وکړي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. 12 ورځنی جنگ زمون لپاره ستر درس درلود. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت د باندنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په دې خبر سره چې زمون هیواد د 12 ورځنی جنگ د پیلې دا په وخت د غبرګولی د میاشتې د 3 نیټې څخه زیات پیاوړی دی، وویل دغه جنگ زمونږ لپاره ستر درسونه لرل، ځکه چې مونږ په خپلو داخلي وسونو باندې ډېر ایمان لرو، او همدغه چاره زمونږ د بریالیتوب سبب شوه، او اوس له مخکې څخه زیات خپلې لارې ته دوام ورکوو. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی نن له جنگ څخه وروسته د بهرني سیاست د لارې د نقشې په نوم غونډه کې چې په بوالي سینا پوهنتون کې د انجمن اسلامي او د جامعه اسلامي په ملګرتیا او د بسیج محصلینو په زیات سره ترسره شوه، دولس ورځنی جنگ د شهیدانو او په تیره بیا د اټومي ساینس پوهانو یاد او خاطره ولمنځله. کوم چې د سهونیز جنایتکار رژیم لخوا ټیروره شهیدان شوي، وویل زموږ ساینس پوهان په خپلو کورونو کې د خپلو کورنیو په څنګ کې ټیرور کړی شول، موږ د هغو ټولو درنښت کوو. هغه وویل 12 ورځنی جنگ زموږ لپاره ستر درسونه لرل، او موږ په خپلو وسونو زیات ایمان راوړو، خپل او د دښمن د کمزورتیا او د قوت ټکي مو پیژندل، او همدا اوس په قوي ډول خپلې لارې ته هماغه راز دوام ورکوو. عباس عراقچی په دې خبر سره چې 12 ورځنی جنگ د ټکنالوژۍ او جنگ و، دغه جنگ ځانګړی جنگ و ځکه چې د ګډو سرحدونو له لرلو پرته وجنګېدو، او دا کار یوازې د ټکنالوژۍ له لارې امکان درلود. له یوې خوا د هغوی جنګي الوتکې وي، او له بلې خوا زموږ توغندۍ و زیاته کړه. په 12 ورځنی جنگ کې زموږ قدرت په دفاعي او توغندوي صنایعو کې راڅرګند شو، او دا زموږ توغندۍ و چې د اسرائیلو دښمن آسمان او فضا زموږ په کنټرول کې وه. عباس عراقچی زیاته کړه د توغندوي زیر سیسټمونو سره سره چې سهونیست رژیم د امریکا او د اروپایي هیوادونو په مرستې سره لرل، زموږ توغندي چې په خپله مو جوړ کړي دي له دغو توغندوي زیر سیسټمونو تیر شول، او په دقیق ډول په خپلو هدفونو باندې ولګېدل. هغه زیاته کړه په دغه نړیوال نظام کې چې تر اوسه هلته د ځنګل قانون دی، او هغه د هغه مصداق د امریکا کړچار دی، باید ځان د دښمن د یرغل په وړاندې قوي او قدرتمند کړو. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی ویل په 12 ورځنی جنگ کې له خارج څخه وارد شوي پوځي تجهیزات دومره غشیندونکي نه وو، خو هغه وسلې چې ایران په خپله جوړې کړې وې ډېرې غشیندونکې وې. د اقتصادي اړیکو پراخوال د ایران او د پاکستان د روانو پروګرامونو لومړیتوب دی. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باکر کالیواب د پاکستان د ملي پارلیمان یا د قومي اسمبلی له مشر ایاز صادق سره په کتنې کې پاکستان ته په خپل سفر باندې د خوښۍ د څرګندولو په ترڅ کې وویل، موږ د سهونیست رژیم د تیریو په مقابل کې د ایران له ملت څخه د اسلام آباد د ملتړونو په دلیل د پاکستان د ملت مننه کوو. چې وی خودله د ایران او د پاکستان د ملتونو دوستانه اړیکې ډېرې ژورې دي. هغه ویل په سختو ورځو کې د دغو دوو ګاونډیو او دوستو هیوادونو ملګرتیا د تهران او د اسلام آباد ډېرو ښو اړیکو ښودنه کوي، او هیله من یم چې په دغه سفر کې د دواړو هیوادونو په تیره بیا د پارلمانونو اړیکې نورې پسې پیاوړې شي. د ایران د پارلمان مشر کلیبا په خپل هیواد باندې د صهیونیست رژیم تیری ته په اشاره سره وویل، له دې سره سره چې د جنګ لومړی ساعتونه زموږ لپاره ډېر سخت وو، خو په تر ټولو ممکن چټک وخت کې مو ځواب ورکړ. په دې ډول چې په 1948 میلادي کال کې د دغه جعلي رژیم د جوړېدا له وخت راسې تر اوسه دغه رژیم دا ډول محکمه څپېډه نه وه خوړلې. کلیبا ټینګار وکړ، بېله شکه ایران او پاکستان د ډېرو ګډو ګټو په دلیل کولی شي د یو بل په ملګرتیا سره د صهیونیست رژیم او د هغه د ملاتړو د زیات غوښتنو په مقابل کې ودرېږي. د پاکستان د ملي پارلمان مشر یا صادق هم په دغه کتنې کې د پاکستان له ملت او حکومت څخه په ملاتړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د دریځونو په قدراونې او په صهیونیست رژیم باندې د ایران د ملت د بریالیتوب په مبارک کې ویلو سره وویل، په ایران باندې د صهیونیست رژیم د حملې په وخت د پاکستان پارلمان د یوه پریکړه لیک په تصویبولو سره د ایران پر ضد دغه رژیم حملې وغندلې، ځکه چې زموږ له نظره اسرائیل د ایران او د پاکستان ګډ دښمن دی، او پاکستان او ایران یو ملت دی چې نیمې د یو طرف سرحد یو طرف او نیمې بل طرف ته دی. د ایران او د پاکستان د اړیکو په پراختیا ټینګار وشو. زموږ خبریال راپوره کړی د پاکستان د پارلمان مشر آیا صادق ویل، ایران او پاکستان په تاریخي، کلتوري او مذهبي باورونو کې ګډې جرړې لري. د پاکستان د پارلمان په ملي اعلامیه کې د ایران د اسلامي شورا او د پاکستان د ملي اسمبلې د مشرانو د رسمي لیدنې خبر ورکړ. د ایران اسلامي جمهوریت د پاکستان لپاره یو ورور او باوري ګاونډی دی، او دواړه هیوادونه ژمن دي چې په خپل ستراتیژیک او پارلماني اړیکې لا پسې پیاوړې کړي. د بلوچستان په پوهنتونونو کې د افغانستان 201 محصلین زده کړې کوي. زمون خبریال راپور کړی، د پاکستان د بلوچستان صوبې په بیلابیلو پوهنتونونو کې د افغانستان د 201 محصلینو د زده کړې خبره اشوا شوې ده. د پاکستان د بلوچستان صوبې په پوهنتونونو کې 400 او په بیو ټیمز پوهنتون کې 950 افغان محصلین په زده کړو بوخت دي. په لورالای پوهنتون کې هم 22 او په ویمن پوهنتون کې 45 افغان محصلین زده کړې کوي. د افغانستان د طالبانو د حکومت لوی استنبول ته رسیدلی. زمون خبریال راپور کړی، د افغانستان د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له پاکستان سره د خبرو لپاره پلاوی د ترکیې استنبول ښار ته رسیدلی. تمه ده د قطر او ترکیې په منځ غړیتوب سره به د سولې د دریم پړاو خبرې نن په ترکیې کې پیل شي. د طالبانو حکومت ویل په دغه پلاوی کې د طالبانو حکومت د استخباراتو مشر عبدالخالق وسیق د کورنیو چارو مرستیال رحمت الله نجیب، قطر کې د طالبانو د حکومت سفیر سهیل شاهین، انس حکانی د بهرنیو چارو وزارت د دویم ریاست مشر عبدالقهار بلخی او د دغه وزارت یو بل چارواکی ذاکر جلالی شامل دي. تر اوسه روښانه نه ده چې د پاکستان پلاوی استنبول ته رسیدلی دی که نه، خو دواړه لورو تیره اونۍ د دویم پړاو خبرو له پای ته رسېدا وروسته هوکړه کړې وه چې خبرې به روانې وساتي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وړاندې ویلي وو چې راتلونکې غونډه به ته به د دواړو هیوادونو لوړپوړي چارواکي وروبولي چې پر ناحل شوي مسالو باندې غور وکړي. د اکتوبر په 12 نېټه د ډورین په کرخه په پاکستاني سرحدي ځواکونو د طالبانو حکومت د ځواکونو د غش له بریدونو وروسته د دواړو لورو ترمنځ کړکېچ پراخ شوی و چې له څو ورځې پرله پسې هوایي ګزارونو او پر کرخې د خراب او طرف له بریدونو وروسته دواړو هیوادونو ویلي وو د قطر په غوښتنه یې پوربند سلا کړې ده. که څه هم په کرار ډول د خبر اترو ایجنډا روښانه نه ده، خو پاکستاني چارواکو په تیر کې ویلي وو د دریم پړاو خبرې به هم د هغوی پر ټکو د ترهګرۍ پر مخنیوي څرخي، او دا چې افغانستان خاوره به د پاکستان پر خلاف نه استعمالیږي. په سوډان کې په لسګونو زره ملکي وګړي وژل شوي دي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د بشري حقوقو موسسې امنیسټي انټرنیشنل په سوډان هیواد کې رامنځته شوي غمیزو د دغه هیواد په لویدیځ کې د تاوتریخوالو په نوي څپو کې د لسګونو زرو خلکو وژلې ته په اشاره سره په کردپان سیمه کې د وسلهوالو ملیشا ځواکونو د حملو د زیاتېدا په بهیر کې د ملکي وګړو د حفاظت غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیوالې موسسې ټینګار وکړ، هغه څه چې همدا اوس په سوډان کې روان دي ډېر غمیزناک، او په ټکو سره د هغوی بینول سخت دي. په سودان کې لزګونو زره کسان وژل شوی دی او څه د پاسه 12 میلیونه نور تښتیداته مجبوره شوی دی. د چټک ملاتړ ځواکونه چې ټولې پوځي او مالی مرستې ورسره متحد عرب امارات کوي د کورونو تلاشي اخلي او خلته وحشیانه حملې کوي او خلک په کورونو کې وژني. د پاکستان او د هندستان په جنگ کې اتل وتکې نسکوري شوي وي. زمون خبریال راپور کړی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د جنگ په وخت ما دغه خبره واورېدله چې په ځینو ورځپاڼو کې ویل شوي چې و یا اتل وتکې نسکوري شوي دي. ټرمپ په میامی کې یوې سوداګریزې غونډې ته په وینا کې وویل یوې ورځپاڼې لیکلي وو چې په جنگ کې و الوتکې نسکوري شوي دي او یوې الوتکې ته تاوان رسېدلی. زه د کومې ورځپاڼې نو نام اخلم خو اکثره له دروغو ډک خبرونه خپروي. هغه وویل په حقیقت کې د پاکستان او د هندوستان ترمنځ جنگ کې اته جنگي الوتکې نسکوري شوي وي او ما د تاروپو د موضوع په وسیله د دواړو اټومي هیوادونو ترمنځ د جنگ مخه ونیوله. د امریکا ولسمشر ټرمپ یې ویل وګورو چې زهران مامدنی د نیویارک د خروار په توګه کوم ډول کار کوي موږ به د هغه لږ شان مرسته وکړو. ټرمپ ویل د نیویارک خلکو کیڼپاله زهران مامدنی د خروار په توګه وټاکلو سره د امریکا کوربکې له لاسه ورکړه. د امریکا ولسمشر ټرمپ یې ویل یو کمونیست د امریکا د تر ټولو ستر خر خروال شو او وګورو چې هغه کوم اقدامات کوي او موږ غواړو نیویارک بریالی وي. چین له اټومي انرژي د سولیز استفادې لپاره د ایران د حق ملاتړ کوي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د چین د باندنیو چارو وزارت د ایران او د چین د بهرنیو چارو د وزارت وزیرانو له ټلیفوني خبرتو وروسته په یوې بیانیې کې ویل پیکینګ له اټومي انرژي د سولیز استفادې لپاره د تهران د حق ملاتړ کوي. په دغه بیانیې کې ویل شوي دي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي پرون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر رکشي سره په ټلیفوني تماس کې ویل د ایران د اټومي مسلې نه حل کېدل د نړیوالې ټولنې په ګټه نه دي او له حماس غورځنګ سره د اسرائیلو پټې خبرې شوې دي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
د ملګرو ملتونو ټکان ورکوونکی راپور په غزه کې نسل وژنه لا هم دوام لري. خوګورو دونکو دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی چې اوس درته اورو. ملګرو ملتونو ویل چې په غزه کې د فلسطینیانو نسل وژنه هم غراز دوام لري. د فلسطین په نیواکي سیمه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي میرمن فرانچیسکا البانزی په تازه خبرو شوي راپور کې د غزه بشري وضعیت کرا نسل وژنه بنلې ده. هغه ټینګار وکړ چې اسرائیل د اوربن تړونو ته په بې‌پامۍ سره لا هم د فلسطینیانو وژلو، بې ځای کولو او په لوږې کې ساتلو ته هم غراز دوام ورکوي. دا راپور نه یوازې د بریدونو په وزي اړخونه ښایي بلکې د جنسي تاوتریخوالي کارولو، د روغتیایي مرکزونو وی جوړولو او د زرګونو فلسطینیانو بندي کولو ته هم اشاره کوي. البانزی روښانه کړه د اوربن له اعلان وروسته له 200 ډیر فلسطینیان شهیدان شوي دي چې دا نړیوالو تړونو ته د اسرائیلو بې‌پامۍ ښایي. هغې هم دغه راز هغه هیوادونه چې د اسرائیلو حمایت کوي وبخشوي. البانزی روښانه کړه د اوربن له اعلانېدو وروسته له 200 ډیر فلسطینیان شهیدان شوي دي چې دا نړیوالو تړونو ته د اسرائیلو بې‌پامۍ ښایي. هغې همدغه راز هغه هیوادونه چې د اسرائیلو ملاتړ کوي په دې نسل وژنه کې شری ګڼلی دي او ترې غوښتي دي چې د دې رژیم ته د وسلو ورکولو او له سیاسي ملاتړ په خاطر باید ورسره حساب کتاب وشي. د راپور په برخه کې د روغتیایي مرکزونو او روغتونونو په قصدي ډول جوړولو ته اشاره شوې ده. د بېلګې په توګه د البسما روغتون پر زیګنزون باندې مستقیم برید چې د زرګونو فلسطیني جنینونو د لامینځه تلو لامل شو هغه اقدام و چې نړیوال څارونکي د فلسطین نسل د دوام مخنیوي هڅه ګڼي. له دې جنایتونو سره سره له 100 ډیر فلسطینیان لا هم په اسرائیلي بندیخونو کې ساتل کیږي. په داسې حال کې چې اسرائیلي اسیران خپلو کورونو ته ستنه شوي دي، له بندیانو سره په چلند کې دا ښکاره تعویز د اپارټایډ د نظام برخه ده چې ملګري ملتونه یې د بې پای ته غوښتنه کوي. هغې همداران د فلسطینیانو سره د اسرائیلو د چلند په اړه وویل، اسرائیل له جنسي تاوتریخوالي څخه د فلسطینیانو د ویرولو او د شکنجې د وسیلې په توګه کار اخلي. دا په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش یو ځل بیا اوربند ته په پابندۍ او د نیوکې د پای ته رسولو او د فلسطیني ملت د خپل برخلیک ټاکلو د حق په لیکدا لپاره د سیاسي لارې چارو په اړه ګڼلې دي. ګوتریش د سهونیست رژیم لخوا د غزې د اوربند بیا بیا خلاف ورزي په غبرګون کې ویل، زه په شخصي توګه په غزې کې د اوربند دوامدار خلاف ورزي له کامله سخت اندېښمن یم. د ملګرو ملتونو سرمنشي د غزې پراخ ویجاړل ته په اشاره سره د ښوونیز نظام بیا جوړولو او د حیاتي خدماتو بیرته راګرځولو پر اهمیت باندې ټینګار وکړ. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غاک.
ستوری پلمن کې
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی ل خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې د ستوري پلمن کې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. دا پروګرام د ایران د یو لستر شاعرانو یعنی حافظ شیرازی د وخت او ژوند ته کتنه ده. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د تهران رادیو د ستوري په لمن کې لړۍ ګرانو مینوالو
سلامی چوبوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنا.
هر پنجشنبه دستر ایرانی شاعر حافظ شیرازی
درودی چنور دل پارسایان بدان شمع خلوت گه پارسایی
او ده حق ده خوندور شاعره په حقلا پروگرامونو کرا سره ملو وسه.
حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد، یعنی از وصل تو اش نیست به جز باد به دست، یعنی از وصل تو اش نیست به جز باد به دست.
ستوری پلمن کی
قدرمن اوریدونکو د فارسی شعر او ادب مینوالو، لکه څنګه چې مونږ په تیر پروګرام کې ژمنه کړې و، د پروګرام په دې برخه کې غواړو له تاسو سره د هغو کسانو په اړه وغږیږو چې حافظ شیرازی په خپل سټایل او د کار پر اوده کې نمونه ګرځولې او له هغه یې زده کړه کړې ده. مخکې له دې چې مونږ هغه شاعران معرفي کړو چې د هغوی طرز او طریقه له حافظ شیرازی اغیزمنه شوې او ګټه یې ترې پورته کړې ده، تاسو پوهیږئ چې په تیرو پروګرامونو کې مو د ادبیاتو په برخه کې د متخصصینو له نظره یوه پوښتنه مطرح او ځواب کړه، او هغه ده چې د حافظ د پاتې کېدا او شهرت راز څه دی. له دې متخصصینو یو زین العابدین مهتمن دی. زین العابدین مهتمن یو معاصر ایرانی لیکوال، څیړونکی او شاعر دی چې د حافظ شیرازی د تلپاتې شهرت او تلپاتې کېدا دلیل یې په دا ډول تشریح کړی دی. حافظ د سعدی او رومی سټایلونه چې دوه مختلف سټایلونه او رودې وي سره یو ځای کړې او هغه د خپل ذوق سره سم وکارولې او په غزل کې یو نوی سټایل رامنځته کړ چې زیاتره شاعرانو یې تر نن ورځې پورې تقلید کړی دی. د هغه په اند د حافظ شیرازی سره لدی چې د پیړی و راهیسې له خلکو سره ژوند کړی هیڅ کله نه ده زاړه شوی. د هغه په اند د حافظ شاعری سره لدی چې د پیړی و راهیسې له خلکو سره ژوند کړی هیڅ کله نه ده زاړه شوی او حافظ لا هم تر ټولو ژوندی شاعر دی. د متخصصینو د خبرو په بیا کتنې سره دا په څرګنده توګه لیدل کېدای شي چې سعدی او مولانا له هغو اصلي شاعرانو دي چې حافظ شیرازی یې ماډل کړی دی. د حافظ د سعدی او د هغه د کارونو سټایل په اړه موږ باید ووایو چې دا الهام او زده کړه په څو مواردو کې لیدل کېدای شي چې زنو ته پکې اشاره کوم.
لومړی ځانګړتیا چې د حافظ او سعدی د کارونو په سټایل کې لیدل کېدای شي د لغتونو او بیان لپاره وده. دا ښکاري چې حافظ هڅه کړې ده چې د فصاحت او بلاغت لپاره له سعدی الهام واخلي چې له هغه یوه پیړۍ د مخه یعنی اوومه پیړۍ ژوند کاوه. دوهم مورد چې موږ کولای شو له سعدی څخه د الهام د حافظ د الهام په اړه ووایو د هغه د شعر لیکلو سټایل دی، په ځانګړي توګه د غزل په بڼه. غزل په لغت کې له محبوب سره خبرې کول او له هغه سره مینه کول معنا لري. د ځوانۍ کیسه او د خبرو اترو او عشق کیسه ده. په فارسی ادبیاتو کې دا د دودیز شعر بڼه ته اشاره کوي چې له 15 تر 12 پورې هم وزن بیتونه لري. البته داسې شاعران هم شته چې د 12 څخه ډیر بیتونه لري. البته معمول دا ده چې له 15 کم بیت لرونکي شعر غزل و نه بلل شي. دا شعر په دې بڼه کې لومړی مصرع له دوه ګونو سره قیافه قافیه وي. د شعر په دې بڼه کې لومړی مصرع له دوه نورو بیتونو سره هم قافیه کیږي او موضوعات د رومانتیک یعنی مجازي او حقیقي، عرفانی، اخلاقی، فلسفي، قربانی، خدای غوښتون کې پس منظر او داسې نورو سره ذکر شوی دي. هغه څه چې د غزل د لیکلو لپاره د اصلي هڅونې په توګه یاد کېدای شي د شاعر احساسات او عواطف دي، لکه څنګه چې د سعدی، حافظ او وحشي بافقي په غزلونو کې په څرګنده توګه لیدل کېدای شي. د ادبیاتو متخصصین په دې باور دي چې د حافظ غزل د سعدی په څیر تازه او ښکلی دی. په خپلو شعرونو کې حافظ د سعدی څخه ډیر هڅه کړې ده چې کلمې په ښکلي او فصاحت سره تنظیم کړي او شعرونه جوړ کړي. ویل کېږي چې حافظ د نورو شاعرانو په پرتله له سعدی څخه ډیره ګټه پورته کړې ده او د نمونې په توګه یې واخیست. خو جلال الدین محمد بلخی چې د رومي په نوم پیژندل کېږي یو بل لوی ایرانی شاعر دی چې حافظ د خپلو شعرونو او کارونو په سټایل کې او په ډول ډول ماډلونو کې اغیزې ترې اخیستی دی. رومی د کلمې په رښتنۍ معنا کې هغه شاعر دی چې په غزلونو کې د لغاتونو پراخه لړۍ شتون لري. د رومی په اثارو کې د کلمو پراخوالی او تنوع یو له هغو شیانو دی چې ویل کېږي حافظ شیرازی هڅه کړې ده چې د دې تنوع او ښکلي او ګڼ شمېر فارسي کلمو کارول لپاره په خپلو شعرونو کې تقلید وکړي. که څه هم موږ په ډاډ سره نشو ویلی چې حافظ د سعدی، رومی او نورو شاعرانو او لیکوالانو آثار له هغه څخه مخکې مطالعه کړي یا دا د مطالعې تر کومه حد وه، ډیری کارپوهان په دې باور دي چې موږ کولی شو د حافظ په آثارو کې د مولانا جلال الدین بلخی او سعدی نښې ومومو او دغه پایلې ته ورسیږو چې حافظ شیرازی له دوی څخه زده کړه کړې او نمونې ګرځولې دي.
گرانو قدرمنو ملګرو، د پروګرام په دې برخه کې نورو لیکوالانو او شاعران معرفي کړو چې حافظ شیرازی ترې په خپلو آثارو کې الهام اخیسته دی. ابوالعطا کمال الدین محمود چې د خواجوی کرمانی په نوم پیژندل کیږي، د اتمې پیړۍ له لویو شاعرانو څخه دی چې په غزلونو، مثنوي او قصیده کې ډیره وړتیا درلودله، او حافظ هم د دغه شاعر له هنر څخه ګټه پورته کړه. د کرمانی د وینا سټایل ته د حافظ ګروهنه او له دې شاعر سره د هغه د وینا د رودې ورتواله ډیر مشهور دی. عطار نیشابوري هم له هغو نورو شاعرانو دی چې به حافظ او د هغه په کارونو یې اغیزه کړې ده. فرید الدین ابو حامد محمد ابن ابی بکر ابراهیم عطار کتکنی نیشابوري د ایران یو له لویو عارفانو او شاعرانو څخه دی. د حافظ په آثارو کې د تفسیرونو او موضوعاتو او د عطار د شعرونو او آثارو سره د دوی د ورتوالي لمخې متخصصین په دې باور دي چې حافظ د عطار آثار لوستل او له هغوی الهام اخیستی و.
عزیزانو، دا ښه ده چې په ګوته کړو چې د شعر او ادب په نړۍ کې له تېرو وختونو څخه تر اوسني وخته پورې د نورو شاعرانو او لیکوالانو د کارونو الهام او تقلید عام و او دی. له همدې امله د حافظ په شعرونو کې د نورو شاعرانو د شعرونو سره ورته څرګندونې او موضوعات موندل په دې معنا دی چې حافظ د نورو شاعرانو په څیر له دې مسلې ناخبره و. د نورو لیکوالانو او شاعرانو له کارونو څخه ګټه پورته کولو سره خپل شعرونه پراختیا او ښه کړي دي. نظامی هم هغه بل کس دی چې باید د حافظ او د هغه د کارونو په اړه د یو بل اغیزمن کس په توګه یادونه وشي. حکیم ابو محمد الیاس بن یوسف بن نزکی بن نمایی د نظامی د شپږمې هجری قمری پیړۍ یو مشهور ایرانی شاعر دی. هغه د حکمت، عقلی او روایتي علومو، طب، ریاضی او موسیقي تخنیکونو ته بشپړه لاسرسی درلوده، او د فلسفه او حکمت عالم هم ګڼل کېده. د هغه تر ټولو مهم کار پنج گنج نظامی یا خمسه نظامی دی. ډاکټر منصور راستګار فسایی چې د ادبیاتو کارپو دی، له نظامی د حافظ د نفوذ منلو په اړه داسې وایي: نظامی د حافظ لپاره یو مشهور او یو رول ماډل دی. حافظ د نظامی شعر لږ تر لږه شپېته ځله کارولی دی، او دا داسې ده لکه څنګه چې هغه د نظامی لخوا د یو کتاب په تمه و چې د هغه لپاره خلاص شي او د هغه خپل تفسیر وښيي. په حقیقت کې د نظامی جمالیات او پراخ تفکر او فکر د حافظ لپاره اغیزمن و، خو حافظ د نظامی پیرو نه دی.
د تهران رادیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د هغه څه له مخې چې مونږ ویلي دي، سعدي، رومي، خواجه کرمانی، عطار نیشابوري او نظامی له هغو لویو ایرانی شاعرانو او لیکوالانو دي چې حافظ شیرازی ترې الهام اخیسته، او د دوی د کارونو او شعرونو د زده کړې په واسطه یې د خپلو آثارو ښکلا دوه چنده کړې ده. خو په دې وخت کې او د پروګرام په پای کې مونږ باید دا مهم ټکي هم یاد کړو چې حافظ په خپل ځانګړي سټایل کې لدی لیکوالانو الهام اخیسته، او وتوانید چې د دوی د رودو په یو ځای کولو سره د ځان لپاره یو ځانګړی شاعرانه سټایل او روده رامنځته کړي.
عزتمن اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه ستاسو له حضور اجازه اخلو.
روغ رمټه او بریالي اوسئ.
Thank you. زلاندا یون.
عزتمن اوریدونکو د خبرونې په دې شیبو کې زفاطمی لخپل محترم همکار
علی اصغر عبدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې د زلاند یون له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ګران اوریدونکو لکه څنګه خبر یاست، د ایراند اسلامي جمهوریت د معظم رهبر لخوا د 1440 هجري کال لپاره پانګه د تولید لپاره نوم او غوره کړ. په تیرو پروګرامونو کې مو موږ د پراختیا د لومړیو دوو ستنو په اړه خبرې وکړې، یعنی د بشري پانګې او په بېخبنا کې هوشیاره پانګونه. په تیرو پروګرامونو کې موږ د عملي پالیسۍ جوړونې په اړه خبرې وکړې چې د پراختیا درېیمه مهمه ستنه ده. په هر هیواد کې د پرمختګ جوهر د واقعیت، معلومات او تجربې پر اساس د پرېکړو کولو وړتیا ده، نه د شعارونو او جوش. موږ د چین، جنوبي کوریا او سنگاپور په څیر هیوادونو له تجربو مثالونه ورکړ چې ښیي چې دوی څنګه په واقعیت او اصلاح کولو سره د خپل پرمختګ لاره وموندله. عملی او واقعیتي پالیسي جوړونه د پراختیا په لاره کې د نظرونو او کړنو ترمنځ اړیکه ده. د پرمختګ په لاره کې هغه څه چې د ولسونو برخلیک ټاکي د طبي سرچینو او نه هم د جغرافیې اندازه ده، بلکې د پریکړې کولو کیفیت دی. هغه یوادونه چې د آیډیال او واقعیت توازن یې کړی، د نورو په پرتله مخکې له غربت او انحصار څخه بریالي شوي دي. د چین، جنوبی کوریا او ویتنام تجربه د دې واقعیت سره خبرې کوي. دینګ جیاوپینګ چې په 1980 لسیزه کې چین د کمونیزم د وچې ایدیالوژۍ له بندونو آزاد کړ او وی ویل دا مهمه نه ده چې پیشو سپینوي یا توره، مهمه دا ده چې موږکان ونیسي. دا ساده خو ژور بیان په حکومتولۍ کې د عمل پالنې فلسفې لنډیز کوي. نن موږ غواړو له دې کلاسیک مثال څخه اخوا لاړ سو او وګورو چې په 1800 پیړۍ کې په پالیسۍ جوړولو کې پراګماتیزم یا عمل پالنه څه معنا لري، او هغه یواد چې نن په بی ثبات نړۍ کې په پرمختګ کې بریالی سوی دی کومې بیلګې غوره کړې دي.
نن ورځ نړۍ د ګړندي معلوماتو پر مخ وړونکو پریکړو نړۍ ده. اقتصادي پالیسي جوړونه نه یوازې د پروګرام کولو هنر نه دی، دا د مشاهده او سمون خوړلو علم دی. د بلومبرگ اکنامکس د 2015 میلادي کال د فکری ټانک لخوا یو نوی راپور خی چې هغه وادونه چې په خپل پالیسی جوړونه کې د واقعي وخت معلومات او اقتصادي سیمولیشن ماډلونو کار اخلي، د بحران په دوره کې لکه کسادی یا د انرژي شاکونه د نړیوال اوسط په پرتله 40% ګړندی رغیږي. دا یعنی د چټک تنظیم کولو وړتیا په خپله د پراختیا پانګه ده. په دې شرایطو کې چې د پراختیا په ادبیاتو کې یو نوی مفهوم چې تطابق سمارټ پالیسی نومیږي راڅرګند شوی، دا مفهوم چې د او ای سی ډی پالیسی لابراتوار لخوا د 2024 میلادي کال راپور کې وړاندیز شوی و. په دریو ستنو شوایدو انعطاف او ځواب ویلو ولاړ دی. کچیر په 1980 کې د بریالیتوب اندازه د 15 کلن پلانونو درلودل و چې د هیلو اهدافو څخه ډک و، نن ورځ بریالیتوب د انعطاف د معلوماتو پر بنسټ پریکړې کولو او له بحرانونو سره د تطابق وړتیا لخوا تعریف شوی، لکه څنګه چې د بروکینګز انسټیټیوټ د پراختیا د 2024 کال په خپل راپور کې ټینګار کوي. بریالي حکومتونه هغه دي چې نه یوازې پلان لري، بلکې په خپلو جوړښتونو کې د اداري زده کړې میکانیزمونه هم جوړ کړي دي. د ویلی ملتونه ناکامیږي کتاب لیکوال جیمز رابینسون په وینا د پرمختلو او وروسته پاتې هیوادونو ترمنځ توپیر د هغو ادارو کیفیت دی چې کولی شي خپل غلطۍ سمې کړي.
هغه هیوادونه چې خپل پالیسی جوړونه په دوامداره زده کړې ولاړه کړې ده، د ټکنالوژیکي بدلون او نړیوالو بدلونونو سره ډیر مقاومت لري. د دې یو غوره بیلګه فنلند دی. په 2010 میلادي کال کې د نوکیا له سقوط وروسته فنلند خپل صنعتي ستراتیژي په ډیجیټل زده کړې، مصنوعي هوش او ټکنالوژي پیلونو باندې متمرکز کړه. پایله د 50 کلونو څخه په کم وخت کې اقتصادي ودی ته رسیدل او د پوهې پر بنسټ صادراتو کې زیاتوالی و. بل بیلګه ویتنام دی. د آزاد بازار او دولت کنټرول پالیسیو ترکیب په غوره کولو سره ویتنام وکولای سول بهرنۍ پانګونه جلب کړي او کورنی اقتصادي امنیت وساتي. د 1990 میلادي کال آسیا بحران څخه پس زده کړه د هانوی حکومت پریکړه وکړه چې هیڅ کله د نړیوال بانک نسخه په روند ډول باور ونه کړي، بلکې پالیسی د هیواد اصلي شرایطو سره سم تنظیم کړي. په پایله کې نن ورځ د نړیوال بانک تر راپور 2023 میلادي کال لمخې ویتنام په جنوب ختیځ آسیا کې د پانګونې لپاره له 50 غوره ځایونو څخه یو دی.
په مقابل کې هغه وادونه چې د بیاناتو یا بې بنسټه پالیسی بدلونونو په جال کې راګیر شوي دي، د اداري بې ثباتۍ سره مخامخ شوي دي. د سی ای آر آی د 2023 میلادي کال په راپور کې لیکلي، په منځني ختیځ او لاتین امریکا کې د پرمختګ لپاره یو له لویو خنډونو څخه د لویو اقتصادي پالیسیو کې ګړندي او بې تجربې بدلونونه دي چې د پانګوالو باور له منځه وړي. په دې شرایطو کې یو امریکایي اقتصاد پوه او د نوبل جایزې ګټونکی ډاکټر جوزف سټیکلینټس په 2023 میلادي کال کې له بروکینګز انسټیټیوټ سره په یوه مرکه کې وویل، عملی پالیسی جوړونه په دې معنی ده چې حکومت پوهیږي چې کله مداخله وکړي او کله بیرته راشي. دا ده چې دا پوهیږي چې اصلاحات د ځواک نښه ده، نه د کمزوري. په ایران کې هم د ډاکټر حسین عبد تبریزی، د ډاکټر محسن رینانی او ډاکټر مسعود نیلی په څیر یو شمیر پوهانو په مقرر ډول ټینګار کړی چې په پالیسی جوړونې کې ثبات د پالیسی په څیر مهم دی. ډاکټر رینانی په خپلو یادښتونو کې لیکلي چې موږ د نظرونو د نشتوالي په پرتله د نظرونو د بې ثباتۍ څخه ډیر رنځ وړو. دا که څه هم ایران بشري سرچینې، طبیعي سرچینې او فکري وړتیا لري، هر کله چې پالیسی بدلون مومي فرصتونه له لاسه ورکوي. د ایران پوهانو له نظره د پالیسی جوړونې کې د پراګماتیزم مفهوم باید د هیواد د کلتوري او ټولنیزې منظرې ژورې پوهې سره تړاو ولري. ډاکټر غلام رضا کاشي د علامه طباطبایي پوهنتون کې د سیاسي علومو پروفیسر او په دې باورې دي چې په ایران کې د حقیقي پالیسۍ جوړول داسې پریکړو کولو معنا لري چې د ټولنې د اداري او کلتوري ظرفیتونو سره سموي. هغه وایي، موږ ځینې وختونه د پراختیا په اړه د نړیوالې نسخې په توګه خبرې کوو، خو موږ هیر کوو چې پراختیا د سیمه ییزې ژبې ته د نړیوال عقلانیت ژباړه ده. د هغه په نظر پراګماتیزم هغه وخت معنا ورکوي کله چې دا د ټولنې او عامه باور په بشپړه پوهه ولاړ وي. په نړیواله کچه د پراګماتیزم یوه غوره بیلګه د جنوبي کوریا تجربه ده. په 1990 لسیزه کې کوریا خپل صنعتي پالیسی د صادراتو او خصوصي شرکتونو لپاره د هدفمند ملاتړ پر بنسټ جوړ کړه، خو په 1991 مالی بحران کې همدغه هیواد په زړورتیا سره خپل پالیسی تعدیل کړي، مالی شفافیت پراخ کړ او د پوهې پر اساس اقتصاد ته لاړ. نن ورځ د کوریا یعنی جی ډی پی له 40% څخه ډیر ټکنالوژي پر بنسټ صنعتونه څخه راځي. دا هغه پالیسی انعطاف دی چې او ای سی ډی فکری ټانک په خپل ورستی راپور کې د تطبیقي حکومتداری په توګه یادونه کړې ده. برعکس د ارجنټاین په څیر هیوادونه چې د بې ثباته پالیسی دورې، اوږدمهاله انفلاسیون او لنډمهاله پریکړو کې ښکیل دي، د دوامداره پرمختګ لاره تعقیبولو کې پاتې راغلي دي. د اکونومیست مجلې د اګست په 2015 په خپل غنه کې لیکلي ارجنټاین خودلې د چې حتی د بډای طبي سرچینو سره پرمختګ په سراب بدلیږي کچیر اقتصادي پالیسی د ټاکنو د تقویم تابع وي. پانګونه د هیواد د اقتصادي خپلواکۍ په لور یو ګام دی. راځئ چې په تولید کې پانګونه وکړو، څو روښانه سبا جوړ کړو.
شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم.
پرچم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان، مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا هم دل و هم زبان. مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا، یک صدا، یک صدا هم دل و هم زبان، یک صدا هم دل و هم زبان.
یو ټیکای چې لک پام په پام کې نیول شوی د پریکړه کولو چوکاټ کې د ثبات رول دی. پراګماتیزم هیڅکله د دوامدار بدلون معنا نه لري، او برعکس د ایران د اقتصاد پوه ډاکټر مسعود نیلی په وینا رښتینی عملی والی د ثبات دننه اصلاحات دی. دا هغه پالیسی ده چې د وړاندوینې وړ او د اصلاح وړ وي. نیلی ټینګار کوي چې کورنۍ یا بهرني پانګه اچونکي د هر څه په پرتله د پریکړې ثبات ته اړتیا لري، حتی که دوی د ټولو سره موافق نه وي. دا نظر د فکری ټانک په کچه هم پیاوړی شوی دی. د سی ای آر آی سازمان د انتقال په حکومتولۍ په اړه د 2015 کال په راپور کې ویلي، راپورته کیدونکو اقتصادونه نور د تقلید لاره پرمختګ نه کوي، بلکې د دوی په خپل شرایطو کې د تطبیق او اصلاحاتو لاره. په بل عبارت، د پرمختګ لپاره هیڅ نړیواله نسخه نشته. هر هیواد باید د معلوماتو او تجربې پر اساس خپل نسخه ولیکي. فنلند نن ورځ په نړۍ کې یو له خورا پرمختللو تعلیمي او ټولنیزو سیستمونو څخه برخمن دی، او خپل پالیسی جوړونه یې د عامه باور او دوامدار زده کړې په اساس جوړه کړې ده. هیواد حتی د خپل عامه بودیجې یوه برخه پالیسی ازموینې ته ځانګړې کوي. دا ده چې هر پالیسی په ملي کچه پلی کېدو د مخه په کوچنۍ کچه ازمویل کېږي. دغه تجربوي نظر د ډېرې ګرانو غلطیو مخه نیولې ده. په نننۍ نړۍ کې پراګماتیزم د تجربې او علم ترکیب معنا لري. دا هغه څه دي چې د ایران اقتصاد پوه ډاکټر علي دین ترکمانی د زده کړې پالیسی جوړونه بولي. هغه په دې باور دی چې بریالي پالیسی له ناکامو تجربو څخه زیږېدلې دي، نه له وارد شویو نسخو څخه. په ډلبندۍ کې باید ویل شي چې عملي پالیسی جوړونه په دې معنا ده چې پوهه په پریکړو، تجربه په اصلاحاتو، او اصلاحات په ادارو بدلول دي. هغه هیوادونه چې د علم او سیاست ترمنځ واټن له منځه وړلو توان لري د ودې لاره موندلې ده. نن ورځ په داسې نړۍ کې چې د بدلون سرعت د تحلیل کولو وړتیا څخه ډیر شوی، بریالیتوب د هغو حکومتونو پورې اړه لري چې زده کړه.
در من اوریدون کو د دې خبرونی وخت پم دې زکه پای تر سیږي. از در دم تاسو له حضور اجازه غواړو،
او تاسو په متعال خدای سپارو. تلپات خوشبویی. ګرانو او قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونې په دې شیبې کې زفاتې مې ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د تلپاتې خوشبوئی د خبرونې یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړم. عزیزانو د تلپات خوشبوئی په خبرونه کې به د معرفي او مذهبي په ډګرونو کې د حضرت آیت الله خامنوي د وینا په اړه ژغیږو. د دغې لړۍ په اوسنۍ خبرونه کې به د استغفار د معنا او د انسان د روح په پاکوالي کې د هغه د اثراتو په اړه معلومات درکوو. د استغفار یو لوی رکن توبه ده، یعنی د پاک خدای څخه د بخښنې غوښتنه. دا د خدای پاک د لویو نعمتونو څخه بلل کیږي، یعنی پاک خدای د توبې دروازه د خپلو بندگانو په مخ خلاصه کړی ده تر څو هغوی وکولای شي د کمال په لور لاړ شي او د ګناهونو د عمله پس پاتې نه شي، ځکه چې ګناه د انسان د لوړوالي په مخ کې خنډ ګرځېږي. هر یو گناه د انسان پر رو سوچوالی، معنویت او روحانی عزت باندې ضربه وی او د انسان د روح شفافیت یا رونوالی لمن زوری او خرکبیه چې د ماده په دغه نړۍ کې د انسانانو او د حیوانانو ترمنځ د توپیر سرچینه ده. گناه په حقیقت کې انسان حیواناتو او یا هم جامداتو تا ورنجده کوي او د کمال او د لوړوالي څخه یې لري کوي. د اسلامي انقلاب ستلار خود د دغې لړۍ په لسمه برخه کې داسې فرمایي: هغه مؤمنان چې د خدای لپاره جنګیږي، خدای هم هغوی له داسې یوې زاویې څخه پیاوړي کوي چې هغوی تمنه لري. دا چې د یوې داسې زاویې څخه پیاوړي کېدل چې مؤمنان هیڅ تمنه لرله، په اسلامي فرهنګ او ادبیاتو کې امهغه رزق لا یحتسب دی چې په قرآن شریف کې راغلی. د اسلامي انقلاب تر راتګ مخکې کومو کسانو چې مبارزه کوله هیڅ کله دا فکر نه کاوه چې داسې یوه لویه لاسته راوړنه ترلاسه کړي، یعنی د حکومتي په ځواکونو د پوز تر ټولو لویه حساسه برخه راشي او د اسلامي انقلاب خدمت ته ملا وتړي او د امام خمیني رحمت الله تعالی علیه سره بیعت وکړي. دا د سلواغې د 19 د سبقونو یو سبق دی. همدغه سوچ باید زموږ د نن سبا په ارزونو کې هم موجود وي. زه غواړم دا ووایم چې باید پوه شئ چې دښمن ممکن د دغسې یو ځای څخه ضربه وخوري چې هیڅ تمه یې نه ده درلودلې. تاسو چې د خدای د بندگانو او مؤمنانو څخه شمیرل کیږي او پر مستقیمه لاره روان یاست، د دغسې یو ځای څخه درته عاید یا ګټه راځي چې تاسو یې انتظار نه درلودله، امهغه رزق لا یحتسب. زما په نظر دا یو ډیر اساسي ټکی دی چې موږ توجه وکړو چې د نړۍ ټولې پیښې د مادي او دنیایي محاسباتو پورې تړاو نه لري. دا هم د محاسباتو یوه برخه ده چې ځینې وختونه پاک خدای یوه داسې لنډه لاره رامنځته کوي چې د یو داسې خوځښت سبب وګرځي. ډیر محترم اوریدونکو د دغه مطلب وخت هم همدومره وو. نو ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.